وصول قواعد ودفتري كارونو سيستم بالكل تغيير لري.
د یوې افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدي لوجه لستونزو شکایت کوي، د هه لارې مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2018 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده، او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. د دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی، ځان څنګه جبز ده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د درسلور کال نسی تر څو سره پوره په جيبه باندې د ملک په جيبه باندې سره حکم سي په ټول ستونزه باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حالا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړی ده، وظیفې پکې اجرا کړی دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله دمونږ فامیلونه او دمونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې دا په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، زموږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې آسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ به کله زه لمن ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و، مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته، په افغانستان کې هوا ډیره ګرمه او د ماشوم هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ ته یو سوپر مارکیټ بوتنه، هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې او جاینا بل جای ته خپل موخه او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ به شیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلې هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړې لومړی ورځ لدې سره مرسته شولنه مثلا ماشومان مریض و دوا ته ضرورت درلود په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي
بله میرمن ستانکزی له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږی ګو چې کوم کارونه باید دوی وکړي
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده د هغه ترک کول د هغه پریښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هیواد نه جلا کېږي له خپل خلکو نه جلا کېږي له خپل ولس نه جلا کېږي دا واقعا انسان روحانه او روانه مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي سه راضي کله چې محیط ګوري کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي
د نور څه باید له ځان سره ولري
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلط کولی شي خو هومره د انسان په ګټه ده خو هومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېز لري او خو هومره دوی له ستونزو نه بچ کوي کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو المان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا په ژبه باندې مسلط نه یو توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو کې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله چې په تماس کې څوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولی مثلا یو راتلی چې دلته نخي ته کېنسته مثلا روجایګانې نسته نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا خپل راتلی کتان ته کېنسته ته کولی شي ځان لپاره کتان جامې واخلي تیارې کې مثلا ته که ځان سره راوړي بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شي کله چې زه راغلم مونږ ته یې اوس څه څه مثلا روجایي وم نخي وکړه مثلا شد برسنه یې هم نخي وکړه مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره وه دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې د هغه وخته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې سترګون کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته ځي هر څه هغه ته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شخص خپل تاب نه د لذت نیسي
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګ دي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجری هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي نو موري په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځو ته لکار سره کړي هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار سره وایي
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لري تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ته نه ورکول نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزی وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزی د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غونډه ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دی رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتک کالګری ته شروع شو دلته د نوی راغلي افغانانو سره بلاده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغه په صحنه کې و هغه د امر صحنه نه وتلی وی نو هغه ته ډیر مشکل و نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویلاري خو مشکلات وي څومره ښه ده هغه افغانانو ته چې په خان آلته میش دي په ما خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دي نو دا واضح خبره ده چې د هغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغله نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای اته خبره دی او چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید هدا قل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی بچاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وته دل نو دوی ته ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړی. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل خزو ته، یا واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اډ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وروکي سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي، او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
لیرمن صادق، که د سترتوي تاسو د غمراستي چې لنیو درغلو مهاجرینو سره کوي، الهاتي چې دا آی کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، چې لات د تاسو غوښتل نوی کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي
الهات دا او چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم، دا ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې ته وېسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای، حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډیر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډیر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وه چې هغه سخته چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل، زه په دې فکر کې شومه چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شمه. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت، زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته راهنمایی کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کوله. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل خزو ته. تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم، چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای، ځکه چې هغه وخت زما کار کاو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم، دغه افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکی فاندنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 46 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري. اساسي او بشري حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د وټیرو تلويختو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړ شوی دی او خلک پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت چې دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودلای هیڅ کلام چې دغه کند خو سره کومک وکي نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د اورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کوندو خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا توې چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلط ور سره بد چلند کیږي نو دلته شیدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کړنه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمون لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي حتی دوی خبر نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کوندې خزې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نو شي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دا عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوې نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر ورسیږي د ملایان نه پښتنه وکي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنۍ کې البته لبا د مرغه بیا دام لیدل کېږي. کله چې دی وي خځې میړه مړ کېږي نو د کور د خلکو لخوانه د ته بیلا بیلې یعنی د خبرې کېږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو او باندو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او مېړه مړ شلو الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی که میړه تکار کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیرا ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي؟ دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه نه خبرای، د ژوند نه نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډې شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تک ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خزه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنه ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبینو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم کنور ماشومان لري چې هغه تام د پواوی ورکی چې دغه یتیم ماشومان سره ښه چلند وکړي، خبر خور دور سره وکړي، مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کی چې دا نفقه ورته برابر شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غختلی وسی، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغه خر سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې تنه شي چې یو چا سره داسې وعده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقه د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیره لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې د نفقه د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بل خبر دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ده، دا چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دی ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه مننه تر دې د مخوراغ لولو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې تماما صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې د خلکو نه باخبر اوسي، چې بیا د باخبر دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورک.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبرې وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
چلے جی گلان تھا جبھی خمروان کلبوتی و دلایلو سهادی شمال جلی چی گلان بالای جلی و دلایلو سهادی شمال جلی چی گلان Shamal chale ki gulam paale